په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. خطرمن دوستان وزاج ملند او زمانور همکاران مو د اسدی رډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کابل د سمو د وړاندې چاودنې په البته برید په توری دوه کسان نیولې دي. په دې برید کې چې په یو میلمستون شوی و څوارلس کسان وژل شوي وو. نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي تر اوسه 10,000 وسلوال وژل شوي دي. مخکې له دې نه چې د سیمې او نړۍ خبرونه جان اقا الکوزی درته وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته له ناجیې صافی نه اورو.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه به تمدید شي. د بغلان په مرکز پل خمری کې د روان د سبز ډلې لسګونو غړیو نن له پاکستان سره د استخباراتي هوکړه لیک په عکس العمل کې مظاهره وکړه. او په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نهو کارکوونکو وژل کېدل په کلکو ټکو غندي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه تمدید کړي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی د پاکستان مثبت قناعت ترلاسه کړي او ورته ویل چې د راستنیدنې د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به د دغو مهاجرینو موده تمدید شي.
با ارائه اوتر پاکستانی ها وعده دادن که مهاجرینی که در اونجا تا آخر دسامبر وقت دارن مهلتشان را تمدید کنن.
پا پاکستان که افغان کډوال وس در روان میلادی کال تر پای دو سی دو اسناد لری. د بغلان په مرکز پلخمری کې د ملي امنیت د بخوانی مشر امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز دلیل لزګونو غړیو نن د پاکستان سره د استخباراتي هوکړه لیک په عکس العمل کې مظاهره وکړه. په بغلان کې د روان د سبز د دفتر مسؤل آرش راستین ازادي رادیو ته وویل چې له پاکستان سره د ډول هوکړه لیک په افغان حکومت له سقوط سره مخ کړي. دغه مظاهره چې څلور ساعته دوام وکړ مظاهره کوونکو بېلابېلې غوښتنې لرلې. تر دې وړاندې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ورته مظاهرې شوې. په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نهو کارکوونکو وژل کېدل په کلکو ټکو غندي. د امریکا سفارت وایي چې د پیپل ان نید د موسسې هدف دا دی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې افغانانو ته خدمات ورسوي. په کابل کې د امریکا سفارت د دغو وژل شوو کسانو کورنیو او همکارانو ته د ډاډګیرنې مراتب څرګند کړي. د پیپل ان نید د موسسې د کارکوونکي وړمه شپه د بلخ ولایت په زوریخ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د روږدو کسانو د درملنې کچه 11% زیاته شوې ده. دا خبرې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی نن د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. میرمن عظیمی ویل سره له دې چې په کلنی ډول له 9,000 څخه د ډیرو روږدو کسانو درملنه کیږي، خو په هیواد کې د روږدو کسانو شمیر ته په کتو بیا هم اړتیا ده چې په دې برخه کې په ګډه مبارزه وشي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جان اقا الکوزی اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ویل کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي تر اوسه په تیرو 9 میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوي دي. بلینکن په پاریس کې د ائتلاف د متحدانو په غونډه کې له ګډون وروسته نن د فرانسې راډیو سره مرکه کې ویل د داعش پر ضد جګړه کې زیات پرمختګ شوی، خو دا ډله لا هم غښتلې ده او د نوښتونو توان لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویل موږ د عملیاتو په پیل کې ویلي وو چې دا به وخت نیسي. موږ ورته درې کلن پلان جوړ کړی او تر اوسه 9 میاشتې تیرې شوي. د سې شنبې په ورځ امریکا او د ائتلاف نورو شلو هیوادونو د پاریس غونډه کې له اسلامي دولت ډلې څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره د عراق د پلان ملاتړ وکړ. له دې مخکې د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ائتلاف تورن کړی و چې د وسلوالو د ځپلو په کار کې لازمه مرسته نه کوي. په ګوانتنامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافع وکیلان ادعا کوي چې د بندي سره ناوړه چلند شوی او په نورو ځورونو سربیره د درې ورځو لپاره د لرګیو له پایو نه ځوړند شوی او نږدې یو کال په تیاره کې ساتل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي پاکستانی تبعه مجید خان چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 مترو وروستي حملو له تنظیمونکي خالد شیخ محمد سره یې کار کاوه خپلو وکیلانو ته ویلي په زندان کې ورباندې جنسي تیری هم شوی دی. د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره یا سی آی ای وایي خان په زندان کې د نه خوړو احتساب کړی و او په زور ورباندې د مقعد له لارې خواړه ترزیق شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د باستن ښار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو وواژه چې د تروریزم ضد قضیه کې تر څار لاندې و. دا سړی د باستن ښار په روزلینډ الګاون کې له یو درملتون بهر ووژل شو. پولیسو دا سړی شپږویشت کلن اسامه رحیم معرفي کړی او وایي کله چې یو پولیس او د فدرال استخباراتي ادارې یو مامور نوموړي ته ور نږدې شول په هغوی د یو غټ چاقو حمله وکړه. پولیسو ویلو رحیم پیژندل شوی مشکوک وه او امنیتي کسانو ته یې ګواښونه کول. په عین حال کې د وژل شوي اسامه رحیم ورور امام ابراهیم رحیم په فیسبوک کې ویلي ورور یې کار ته د تلو پر مهال بس ته ولاړو چې د شا لخوا ورباندې پولیسو ډزې وکړې. امام ابراهیم رحیم چې په سان فرانسیسکو ښار کې دیني عالم او مشر دی دا هم ویلي ورور یې له خپل پلار سره په ټلیفون کې خبرې کولې چې پولیسو وواژه. د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د چین دولتي رسنۍ وایي ژغورونکو ډلو تېره شپه هم په ینګزي سیند کې له ډوبې شوې بیړۍ څخه د خلکو د ایستلو کار ته دوام ورکړ. راپورونه وایي له 430 کسانو څخه چې په بیړۍ کې سپاره ول تېره شپه یوازې یو تن ژغورل شوی. تر اوسه ټول ټال 14 کسان ژغورل شوي او د 1500 مړي راایستل شوي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي دا پیښه په دومره تیزۍ سره شوې چې د بیړۍ کپتان د خبرداری او ژغورلو د زنګ وهلو وخت هم نه درلود. د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي د حکومت تر واک لاندې سیمه کې د وسلوالو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې دوه تنه ملکیان وژل شوي. په لوهانسک سیمه کې د اوکراین د حکومت مشر هنادی موسکال وایي دوه زاړه کسان چې خاوند او میرمن ول نن سهار هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټر د هاوان په ګولۍ ولګېد. موسکال وایي دا پیښه د جنگ له جبهې څخه 40 کیلومتره لرې شوې. په دونسک سیمه کې بلتون غوښتونکو یاغیانو ویلي په یناکیف ښار کې د توپ د ګولۍ د لګېدو له امله یو ملکي سړی وژل شوی او بل ټپي دی. په دې حمله کې 40 کورونه زیانمن شوي دي. د اوکراین په شخړه کې د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې 6400 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د نړیوالو پولیسو ادارې یا انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې پر اساس شپږ کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل. انټرپول نن اعلان وکړ چې د فیفا د اجرایه شورا د پخوانیو دوو غړو او څلورو اجرایه رئیسانو لپاره د درغلیو دسیسو او فساد په ګډون تورونو له امله خبرداری صادر کړی دی. دا د سات مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې مو ګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼه پاتې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تیره میاشت په کابل کې پر یو میلمستون د طالبانو د برید په تړاو دوه کسان نیولي. په دې خونړي برید کې د بهرنیو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو. په دې اړه به رپورټ ولرو. له دې مهم خبره وو چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د کورنۍ بې ځایه شو او بهر کې میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري ژمنه کړې. سید حسین علمی بلخي دا ژمنه نن د خپل سل ورځني پلان د تشریح پر مهال کړې. د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور لاغه څرګندونه مهم خبره وو چې وایي یوازې په هغه صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصالح کولو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوي پوره نه کړی شي. دا افغان ولسمشر لوړپوړي سلاکار په سوداګرۍ او اقتصادي چارو کې چې د حکومت سلاکار دی په فرا ولایت کې د دې ولایت د سوداګرو ستونزې ډېرې زیاتې او جدي بللې. همدارنګه به مو د هلمند د 15 ولسوالیو د ښوونځیو له حال هم خبر کو چې ویل کېږي 115 ښوونځي د غلطه پرانیستې دي. نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې د عدالت د انصاف په لټه او حقیقت څه دی له یاده مو باسي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. همدارنګه په ګڼو ښارونو کې او په ښارونو ته په څیر مسیمو کې د FM 100.5 اورېدل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تیره میاشت په کابل کې پر یو میلمستون د طالبانو د برید په تړاو یې دوه کسان نیولي. په دې برید کې د بهرنیو په ګډون هغه مهال 14 کسان وژل شوي وو. اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی، له ده به په دې اړه نور تفصیل واورو. لودین صاحب، د ملي امنیت دغه خبر په اړه کاوریدونکو ته نور معلومات ورکړي. دوی وایي چې د هغه برید په تړاو یې دوه کسان نیولي دي چې څه موده مخکې په کابل کې په یو میلمستون کې وشو.
بله، همداسې د انسب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له دریو اونیو وروسته د کابل د کلل پښتې په سیمه کې د پارک پالیس پر میلمستون د حملې طرحان نیولې دي. ملي امنیت نن ویلي چې دغه طرحان د حقانی شبکې پورې اړوند کسان وو، او دوی په خپلو اعترافونو کې هم ویلي چې دغه حمله دوی په پېښور کې پلان کړې وه. د نورو جزئیاتو لپاره همداشي به د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویاند حسیب صدیقي را سره د ټلیفون په کرښه دی. صدیقي صاحب، که زما غوړی خبرونه ته ښه راغلی، د دې نیونې په اړه یو څه معلومات ورکړئ. دغه کسان څه وخت نیول شول او دوی په خپلو اعترافاتو کې څه ویلي دي؟
اول تاسو ټول اوریدونکو ته ستاسو سلامونه وړاندې کوم. بله، نن مو د بیان میچ په پارک پالس په میلمستون ازي شوې دوه کسان ته دی اړه مونږ ویل چې اول غلام عزیز نومیږي چې د صلاح الدین په مستعار نوم مشهور و، او دویم عبدالوکی. دوی دواړه هغه طرفان او کومه کننده ترهګرې وي چې دوی د ادریس په نامه کوم شخص چې حمله کړې وه په میلمستون باندې، هغوی ته ټول امکانات برابر کړی وو چې دوی وکولی شي دا حمله ترسره کړي. دوی ټول خپل آمادګي د حقانی ترهګرې ډلې یو تر قومندان قاري عبدالله په چانس په نوم مشهور ده په پېښور کې دوی تر رهبري لاندې جوړه کړې وه، چې دوی اول جوړه کړې وه، او د میلمستون باندې ټول د دې نقشې چې وي هغې ټول تیاره کړې وې، چې اول هغته وسله بیا دا اناس د عقاني ډلې قومندان دی حمله کوونکي چې ادریس نومېده هغې ته وسله، او دوی ټوله تفصیلات او آمادګي ورته برابرې کړي چې دوی کولی شي بغیر له کومې ستونزې نه سړی له خپل سلانه دې میلمستون ته داخل شي او دا حمله ترسره شي. او دوی پلان درلوده چې یو بلم یو ډېره غټه حمله د کابل د مسعود چارې باندې دلته کې هم لارې ته وچې، چې خوشبختانه موږ کولی شي دا حمله هم خونځای کړو.
بله، ډېره مننه صدیقي صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ښاغلي صدیقي په سرګندونه کې واوریدل چې دغه حمله چې د پارک پالیس په میلمستون وشو د حقانی شبکې د غړو لخوا پلان شوی و، او ښاغلي صدیقي ویل چې د حقانی شبکې یو قومندان اناس دغه حمله رهبری کوله، او د حقانی شبکې یو بل غړي د یو اس آی ډي په جعلي کارت باندې دغه ساحه یا د میلمستون فلمبرداري کړی و، او بیا یې هلته پېښور ته لیږلی و چې د هغه فلمبرداري په اساس باندې دغه حمله پلان شي. ان صاحب، باید ووایم چې دغه حمله نن شاوخوا درې اونۍ مخکې وشوله، هلته پکې 14 کسان د بهرنیو په ګډون ووژل شول. باید ووایم چې ملي امنیت په داسې حال کې دغه تور پوری کوي چې دغه حمله په پېښور کې شوې، چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې نوی پړاو ته داخله شوې. دغه اړیکې یو څه ښې شوې دي د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د یو تفاهم لیک خبره هم راپورته شوه، که څه هم د افغان حکومت لخوا ویل شوی چې دغه طرح تر اوسه نهایي نه ده، خو په دې اړه کار روان دی چې دغه طرح له 5 پړاوونو تیر شي او بیا نهایي شي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی په دې ورسیو کې د پاکستان حکومت ته یو لیک هم لیږل چې په هغه لیک کې له پاکستان څخه اته غوښتنې کړي. په اته غوښتنو کې هم د سولې او امنیت تامین او د طالبانو په وړاندې مبارزه شامل ده. نو دغه پرمختګونو ته په کتو داسې یو موضوع چې هلته بوخی چې حقانی شبکه لا هم په پاکستان کې فعاله ده، نو دا دې سرګندوی کوي چې افغان حکومت هم دغه حساسیت درکړي او له پاکستان څخه غوښتنه کړي چې په خپل خاوره کې د تروریزم او حقانی شبکې ځال لمنځه یوسي، او له افغان حکومت سره د سولې او امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي.
ډېر زیاته مننه کوو. اسدالله لودین وو چې د کابل سټډیو نه یې موږ سره د ملي امنیت د ویاند هغه څرګندونې شریکې کړې چې وایي د افغانستان په پایتخت کابل کې پر یو میلمستون د طالبانو د برید په تړاو یې دوه کسان نیولې دي. په دې برید کې د بهرنیو په ګډون هغه مهال 14 کسان وژل شوي وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بلخ سرپرست والی وایي یوازې په هغه صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصالح کولو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوې پوره نه کړی شي. عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله پلوي اوس د حکومت دواړو مشرانو ته د انتقاد ګوته نیسي او وایي چې دوی په خپل منځ کې صداقت نه لري. دا دې موضوع تفصیل له عصمت سروان دروري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د حکومت پر مشرتابه انتقاد کوي او وایي چې مشران په خپل منځ کې صداقت نه لري او کارونه یې نمایشي دي. عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ کاوه ریوټرز خبري آژانس ته وویل
مشکلات عمده کې باید حل شوه کې نشده.
مهم ستونزې چې باید حل شي خو حل شوي نه دي. د ملي یووالي په حکومت پورې تړلې دي. نه غواړم چې د ولسمشر یا اجرایي رئیس نوم یاد کړم. ستونزې په مشرتابه پورې اړه لري او څرګنده ده چې واک د چا دی. دوی تر اوسه پورې په خپل منځ کې صادقانه کار نه دی کړی. ټول کارونه یې متاسفانه نمایشي دي. دوی ته پکار ده چې د نمایشي کارونو په ځای په ورورګرلوۍ، دوستۍ او رښتینولۍ کې له یو بل سره همکاري وکوي او په خپلو ژمنو کې صداقت ولري. د بلخ سرپرست والي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د دغه ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې چکۍ مؤسسې نه افغان کارکوونکي ووژل شول. د بلخ په ګاونډي کندوز ولایت کې له سپاندې یوې میاشتې راهیسې افغان امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په وروستیو کې ځایي چارواکو د خپلو وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پخوانیو مجاهدینو او ملیشو ته مخه کړې ده. په کندوز کې په وسلو د ملیشو سنبالولو ځینې خلک اندېښمن کړي او دا ویرې پیدا کړې ده چې بیا به پر سیمو خپل سري وسلوال واکمن شي. ویل کیږي چې په حکومت کې ځینې پخوانی مقتدر قومندانان د ملیشو د مصالح کولو ملاتړ کوي. خو عطا محمد نور وایي یوازې په هغه صورت کې د ملیشو د ګمارلو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپل ستونزې حل نه کړي.
ما طرفدار یم چې قوای مصالح افغانستان حمایت شوه.
زه د دې طرفدار یم چې د افغانستان د وسلوالو قواو ملاتړ وشي، په وسلو سنبال شي، تکمیل شي، که مجاهدینو ته اړتیا وي د اردو او د افغانستان د وسلوال ځواک چوکاټ ته دی راشي. دا تر دې ښه ده چې موږ له قانوني چوکاټونو بهر جوړښتونو ته مراجعه وکړو او نوی شان رامنځته کړو. زه د دې خبرې پلوی نه یم، خو که حکومت ضعف ولري او داسې کار هم نشي کولی، زموږ خلک وژل کیږي، ناامنی زیاتیږي. لکه څرنګه چې جګړه انتقال شوه شمال ته راغله، که توجه نه کېده بیا د ولس د راټولېدو او د مجاهدینو د پاڅون ملاتړ کوم. عطا محمد نور د ناامنۍ د زیاتېدو یو علت د دفاع وزیر نشوالی بولي او د دغه وزارت لپاره د معصوم ستانکزي نومونه نامناسب بولی. معصوم ستانکزی له نومونې وروسته د دفاع وزارت د سرپرست په توګه کار پیل کړی دی. ښاغلی عطا وایي چې معصوم ستانکزی پوځي صلاحیت نه لري او نه یې د سولې په شورا کې کومه بریا درلودلې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو واوریده. زموږ غږ لا زده رادیو ناوري. دا کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر د کورنیو بیزای شو او په بهر کې د میشت افغان کډوالو د ستونزو د هواري ژمنه کړې. سید حسین عالمی بلخی د سلو ورځو کاری پلان د تشریح پر مهال وویل چې د کورنیو بیزای شو کډوالو په اړه به سروي وکړي او په ګاونډیو او اروپایي هیوادونو کې به د کډوالو برخلیک معلوم کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل دروړي.
په داسې حال کې چې د هیواد دننه کورني او په بهر کې میش افغان کډوال د خپل ستونزو ژر تر ژره حل غواړي، د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي د کار لومړۍ سل ورځې به تر ډیره په سرویګانو تیر شي. سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبې په ورځ د خپل سلو کاري ورځو پلان له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار یې وکړ چې د کډوالو د ستونزو د اساسي حل لپاره به منظمې ناستې او پریکړې وکړي. نوموړي وویل چې په دې برخه کې د ایران، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رول مهم دی. نوموړی وایي د کورنیو بېځایه شو په اړه دقیق ارقام نشته او د دې کار لپاره به په ټول هیواد کې یو سروې وکړي چې د کډوالو شمیر او ستونزې مشخص کړي.
ضرورت داره که ما یک طرز العمل
د دې اړتیا ده چې موږ یو کاري طرز العمل ولرو او په دې ورځو کې موږ په هغه کار کوو. د دې طرز العمل تر جوړېدو به موږ د کډوالو د عالي کمیسون غونډه ولرو چې انشاءالله د کډوالو د هغو د بیرته راتګ او د بې ځای کېدو د مخنیوي لپاره به پروګرامونه د حکومت د غټو سیاستونو په نظر کې نیولو سره وکولای شي چې اغېزناک کارونه ترسره کړي. نوموړی وایي په سلو ورځو کې به د وزارت د ستراتیژیک پلان کار وروستۍ کړي، د وزارت د کارکوونکو کارونه بارزیابي کړي او په اروپایي هیوادونو کې د میش افغان کډوالو ستونزو به د هغو هیوادونو چارواکو تر غوږو ورورسوي. ښاغلی بلخي وایي د پاکستان او ایران سره یې د کډوالو په برخه کې ګټورې ناستې کړي او خپلو دې هڅو ته به دوام ورکړي چې په دې هیوادونو کې د افغانانو حقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوي افغان حکومت ټول وزیران مکلف کړي چې د سلو ورځو پلان له خلکو سره شریک او بیا خلکو ته د ارزونې حق ورکړي. افغان ولسمشر د وزیرانو د کاري پلانونو د تشریح د پیل په غونډه کې له خلکو وغوښتل چې په هرو 25 ورځو کې دا موضوعات تعقیب او حکومت ته نمرې ورکړي. بلخوا د ولسي جرګې د کډوالو او راستنیدونکو کمیسون غړي پروین دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دې وزارت تر ډیره وروستي او غټ کارونه په پیل کې نیولي.
اقل څه باید یو نمبر ځکه د دولت له خوا نه ورکول چې دا ثنا د وزیر تعهد کوي چې زه دا کارونه کوم. په دې باندې دا ستونزې نه لېږي، په دې چې دا دیارلس څوارلس کاله کېږي دا ستونزې او مشکلات شته. په لومړی سلو ورځو کې زما په نظر دلته په خپل کور کې حداقل امکانات باید د ماهرو لپاره جوړ کړی وای. دوی ته یې حداقل د مځکې هر ولایت کې یو شهرت یا یو پروژه ورته لاس لاندې نیولې وای.
نوموړي وایي ژمنې او سروېګانې تر ډېره وخت ضایع کوونکې وي او خلک یې نتیجه ژر نه ویني. له دې سره په کور دننه او له ګاونډیو هېوادونو وطن ته راتلونکي کډوال هم وایي چې په سختو ګرمیو او بې سرپنایۍ کې ژوند تېروي چې د ژوند ډېر لومړني مواد ورته په اسانه نه رسېږي. دوی وایي حکومت باید لومړی په کور دننه د دوی غم وخوري او بیا په اوږد مهال کې په پلانونو او ستراتیژیو جوړولو وخت تیر کړي. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې ښه دا د هر څه بنسټیز پیل شي او په راتلونکو سلو نورو ورځو کې هغه څه ته کار وشي چې خلک یې سر له اوسه د کېدو غوښتنه مطرح کوي.
د سوداګرۍ او اقتصادي چارو کې د افغان ولسمشر لوړپوړي سلاکار چې فراه ولایت ته تللی د دې ولایت د سوداګرو ستونزې ډېرې زیاتې او جدي بللي. په دې اړه به له فراه ولایت څخه زموږ د خبریال احمد شاه فطرت راستولی رپورټ واورو.
رحمدین آغا چې فراه ولایت د سوداګرو د ستونزو د تیرولو لپاره د ولسمشرۍ ماڼۍ او د صنایع او سوداګرۍ خونې ریاست لخوا لیږل شوی وایي چې په دغه ولایت کې د سوداګرو عمده ستونزې پر لویو لارو د پاټکونو شتون، د امنیت نشتون او همداشان د اقتصادي ادارتو نه همغږي ده. دغه په خبره دغه ستونزې د فراه د والي او امنیتي چارواکو سره شریکې کړې او همداشان ټولې ستونزې به ولسمشر ته هم رسوي.
دوه ځلې د تاجرانو سره مو غونډه کړې او همدارنګه دوه ځله مو د اتاق تجارت د رهبری سره غونډه کړې او دوه ځلې مو د مشکلاتو د شریکولو دپاره د ولایت د والي صاحب او همدارنګه اقتصادي چارواکو سره موږ دا مشکلات شریک کړي دي.
رحمدین آغا په سوداګرۍ چارو کې د ولسمشر مشاور د فرای سوداګر یو عمده ستونزه د دې څخه د کابو 100 میلیون افغانۍ اخیستل بولي. دغه په خبره دوه کاله مخکې د فرای سوداګرو څخه 960 لک افغانۍ په شیخ ابوناصر فرای بندر کې د ځمکې په نامه د دولت لخوا اخیستل شوی خو دغه ځمکه تر اوسه هم سوداګرو ته نه ده ورکړل شوی.
بل مشکل چې موجود دی عمده په ابوناصر فرای سرحد کې هلته دوه کاله مخکې د تاجر څخه 1 میلیون افغانۍ اخیستل شوی دی. متاسفانه دا تر اوسه اجرات نه دي. هیله من یم چې پر دې غور وشي او پیسې پیدا شي یا مځکه پیدا شي.
له بلې خوا د فراه ولایت د صنایع او سوداګرۍ ادارې امیر نجیب الله ادبیا د سن زمانی او وایي چې ډېر ژر به سوداګرو ته د شیخ ابوناصر فرای په بندر کې ځمکه وویشل شي. دا په خبره په لومړي سر کې د سوداګرو څخه د شروالي ریاست په اجودانه ډول پیسې اخیستې وي.
دا تقریبا 3500 جریبه ځمکه ده چې تر اوسه د راضی د فراه ولایت د راضی د امنیت سره ثبت او د دوی سره په املاکو کې ده. تېره ورځ د فراه ولایت والي صاحب محمد آصف ننګ او موږ یو شمېر ایت ورسره د ساحې نه مو لیدنه وکړه او د دې وعده وشوله چې انشاءالله راضی به یو ځلې بیا اسناد تعین مراحل کوي او د ښاروالۍ دخوا به هغه تعقیبیږي.
د لومړی ځل دی چې د فراه ولایت د سوداګرو ستونزې د یو باصلاحیت پلاوي لخوا تړل کیږي. فرای سوداګر وایي که ستونزو ته یې پام وسي نو کولی شي د هیواد په کچه اقتصادي بدلون رامنځته کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 ښوونځیو څخه ته پرانیستې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست اداري مرستیال وایي تر هغو چې په دې ولسوالیو کې نام نیوي ښوونځي به تړلي وي. په دې اړه له هلمند څخه زموږ همکار الیاس دایی رپورټ راکوي.
د هلمند په شمال کې د 15 ولسوالیو د 115 ښوونځیو څخه اوس مهال اته پرانیستې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست سرپرست او د دې ریاست اداري مرستیال محمد ولی سرحدي ازادي راډیو ته وویل په دې ښوونځیو کې شاوخوا 12 زده کوونکو درسونه ویل، خو اوس د نامنیو له امله دغه شمېر لسګونو ته راټیټ شوی دی. سرحدي وویل په سنګین، نوزاد، موساکله، کجکي او اشیر ولسوالیو کې نامني ده او خلک خپل اولادونه ښوونځیو ته ناست دي.
سرو ستونزه د امنیتي وضعیت ده. کله چې امنیتي وضعیت هلته سمیږي، موږ انشاءالله کوشش کوو چې د قومي سمنجونو سره د قومي مشرانو سره په تفاهم کې معرف چې دوی تاسو ته مخکې هم چې نن زعمي ورګان دی، نه سیاسي ورګان دی، یو بې طرفه دغه دوی معرف ته هر څوک زړه ښه کوي چې د معرف دروازه خلاصي او خلک یې باسواد شي.
د ازادي راډیو د چړونو څخه ډاکه کیږي چې په تیرو اتو میاشتو کې د روان ناامن حالت په جریان کې د لسګونو پرانیستو ښوونځیو په نوم کتابونه، کرتاسیا او نور امتیازات وړل شوي دي او د ښوونځیو او معلمینو پر ځای شخصي جیبونه تلویدلي دي. په دې ولسوالیو کې د موساکله د نوي ښوونځیو څخه دوه، د سنګین د 3 ښوونځیو څخه یو، د نوزاد د 4 ښوونځیو څخه درې، د واشیر د 12 ښوونځیو څخه دوه او د کجکي د 9 ښوونځیو څخه درې پرانیستي دي. د پوهنې د ریاست سرپرست چې دوه ورځې وړاندې په دنده پیل کړې دی وایي د تیرې میاشتې ماشونه او ټول امتیازات یې ځنډولي دي. سره دی وایي د دوی د نظارت ډله به شمالي ولسوالیو کې د پرانیستو ښوونځیو موجودو ښوونکو شمېره معلومه کړي.
زما د معلوماتو له مخې چې وزه دغه کوم دا درې مکتبه په کجکي کې دي، ځکه چې کجکي لار او دا لار سره وصل نه لري، ولې هلته امنیتي وضعیت نورمال حالت دی. کوم داسې حادثه نه ده پېښ شوې. کجکي کې درې مکاتبه دي او په دغه کې سنگین کې یو مکتب دی، مساکله کې دوه دي، په عمومي کې تقریبا اته مکتبه مش فعاله لرو. فعلا نور حالت مکاتب فعلا سکوت دي. د امنیتي وضعیت په خاطر
د هلمند په 15 شمالي ولسوالیو کې د تیرو لسو کلونو راهیسې امنیتي حالت خراب دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاریس په کانفرنس کې پرون هڅه کېده چې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې پر ضد د عراقیانو ګډ درې سرګن شي، خو د دې نښې په زغرده لیدل کېدی چې توکمیزو او مذهبي اختلافونو د مبارزه تر اغېز لاندې کړي. د عراق منځلارې شیعه صدر اعظم حیدر العبادی د غربي هیوادونو تر فشار لاندې دی څو د کردانو، سنیانو او شیعهګانو د ملي والی حکومت جوړ کړي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په دې کانفرنس کې ګډونوالو ته وویل چې ځواکونه متحد او جنگ ته تیار دي. د پاریس تر کانفرنس تور ځی مخکې د عراق مادي شار سقوط وکړ او د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ونیو. صدر اعظم العبادی وویل د رمادي د سقوط عمده دلیل دا و چې امریکا او متحدانو یې د عراقي ځواکونو سم ملاتړ نه کړی.
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق بل نمت وتأسست في سوريا.
حیدر العبادی وایي تاسو پوهیږئ چې د اسلامي دولت ډلې فعالیت له عراق نه دی پیل شوی. دا ډله په سوریه کې د وضعیت له امله چې د عراق سره هیڅ ارتباط نه لري رامنځته شوې ده. له عراقه د باندې سرچینې د دې ملاتړ کوي. موږ د اسلامي دولت پر ضد جنگ کې قرباني ته تیار یو، خو لکه څنګه چې ما مخکې وویل نړیواله ټولنه او نړیوال ائتلاف باید زموږ ملاتړ وکړي چې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکړو. دا ډله یوازې عراق ته نه بلکې ټولې نړیوالې ټولنې ته خطر دی. امریکا په مشرۍ د شلو هیوادو اتحاد په 13 میاشتو کې په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد 4 زره هوایي حمله کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال انټونی بلینکن پرون د پاریس د کانفرنس برخوالو ته وویل چې د دوی عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده او د دوی ائتلاف به خپل مبارزه او اتحاد جاري وساتي.
We have made real gains in the 9 months since this coalition has come together.
موږ په تیرو نوو میاشتو کې چې دا ائتلاف رامنځته شوی رښتینی پرمختګ کړی دی. د اسلامي دولت له ډلې څخه 25% ځایونه بیرته نیول شوی دي. ډېر وسلوالي وژل شوی او وسایل یې ویجاړ شوی دي. خو موږ تاییدوو چې د اسلامي دولت وسلوال سره هم نه لري، ځان بیرته منسجموي او ابتکار په لاس کې اخلي، چې موږ باید ورڅخه زده کړو او خپلې کمزورۍ اصلاح کړو. خو حیدر العبادی پرون وویل چې نړیوال د عراق د ملاتړ په اړه غټې غټې خبرې کوي، خو په عمل کې کم کار کړی دی. حیدر العبادی وویل چې دوی پر ځان متکی دي، خو په یوازې سر جنگ ګران دی. او په دې اړه یې څه ونه ویل چې له ملګرو ملتو یې غوښتنه کړې چې له ایران او روسیې د وسلو اخیستلو اجازه ورکړي. د رویټرز په حواله په عراق کې وضعیت څرګندوي چې د صدراعظم العبادی خپل کمزوری ایتلاف د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د عراق په شمال کې د کردانو خودمختار ادارې پر مرکزي حکومت انتقاد کړی چې د پاریس په کنفرانس کې له ګډونه بې برخې کړي دي. د کردانو ادارې ویلي چې د عراق مرکزي حکومت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د کوردي پیشمرګه ملیشو بریالۍ مبارزه له پامه غورځولې ده.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو 2:30 بجو ته یو اربیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې جاناخا الکوزی دروري.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د روږدو یا معتادو کسانو په درملنه کې په سلو کې یوولس زیاتوالی راغلی. دا خبره د دې وزارت وزیر سلامت عظیمي نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. د بغلان ولایت په مرکز پولي خمرکی د ملي امنیت د پخواني مشر امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز ډلې یو شمېر غړو نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک په غبرګون کې مظاهره وکړه. په بغلان کې د روان د سبز د دفتر مسؤل آرش راستین ازادر راته وویل له پاکستان سره دا ډول هوکړه لیک به افغان حکومت له سقوط سره مخامخ کړي. په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ ولایت کې د یوې مرستندویه مؤسسې د نهو تنو کارکوونکو وژنه په کلکه وغندله. د امریکا سفارت وایي د پیپل ان نید مؤسسه د افغانستان لری پروتو سیمو کې افغانانو ته خدمت کوي. په کابل کې د امریکا سفارت د وژل شوو کسانو کورنیو او همکارانو ته د خواخوږي او تسلیت مراتب څرګند کړل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن وایي له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي، تر اوسه په تیرو 9 میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوي. په ګوانتانامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافع وکیلان ادعا کوي چې د بندي سره ناوړه چلند شوی او په نورو زورونو سربیره د 3 ورځو لپاره د لرګیو له پایونه زوړن شوی او نږدې 1 کال په تیاره کې ساتل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د باستن ښار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو وواژه چې د تروریزم ضد قضیه کې تر څار لاندې وو. د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي د حکومت تر واک لاندې سیمه کې د وسلوالو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې 2 تنه ملکیان وژل شوي. او د نړیوالو پولیسو ادارې انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې پر اساس 6 کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې مو ګورئ azadiradio.com مو د ویب پاڼې پته ته وسم. بیرته د کابل سټوډیو ته ځو او لا غزای څو اقتصادي خبرونه اورو.
د سلام پوره نکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. نړیوال وچی صندوق یا IMF د افغانستان حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودی د ملاتړ په ترڅ کې د دې هیواد لپاره د کارکونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. په هغه بیان کې چې دې ادارې د سې شنبې په ورځ پور کړی ویل چې د افغانستان نوی حکومت د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره په اداره کې د سمون راوستلو په برخه کې کلک اداره کړې او دا اداره هم د دوه هڅو ملاتړ کوي. د دغه پروګرام له لارې به چې د روان میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې اعتبار لري IMF د افغانستان حکومت سره د اصلاحاتو او د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کوي او هم به له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي. د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد په 5 زونونو کې به د اوبو رسولو 43 شبکې جوړ کړي. د دې وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د دې شبکو په جوړولو سره به د دې سیمو د کرنې په محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. نوموړي زیاته کړه چې دې وزارت دې ته ورته شبکات د دې سبس ولسوالۍ کې ترمیم کړي چې 2000 شپږ هکتار ځمکې ته به اوبه ورسوي. ورسته خبر دا چې د فراس سوداګر وای چې دولت ته د خپل فعالیتونو لپاره د زمکو پیسې ورکړي خو تر اوسه ورته زمکه نه ده ورکول شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د فراس سوداګر حکومت ته د زمکې لپاره 980 میلیون افغانۍ ورکړي خو حکومت تر اوسه ځان غلی نیولی دی. له بلې خوا د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ادارې مسؤول نجیب الله ادبیات دا ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر به سوداګرو ته د شیخ ابو نصر فراهي په بندر کې زمکې وویشل شي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 950 افغانۍ او 90 پوله، یو ایرو 68 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
سید کمال شاه عارف و چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه یې در واورول. دوستانو په همدې ځای د یو ساعت لپاره د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې حقیقت څه دی له یاده مباسئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی رشي او ناهله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د روزګان ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې کابل ته راغلي وای چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی د دوی د ځمکو د غاصبینو ملاتړ کوي. مونږ د دغو خلکو دوه تنه استازي له ښاغلي بارکزی سره د خپل استډیو له لارې مخامخ کړل. بارکزی صاحب، دلته یو تعداد کسان د روزګان ولایت نه راغلي دي او دوی پرون هم مظاهره کړې د ستر محکمې سره راټول شوي دي. دوی ادعا لري چې یو شمېر چارواکي د روزګان د دوی د ځمکو په غصب کې لاس لري او د ځمکې 2,000 جریبه دي. دغلته خپله یو کس راغلی د خپل نوم به واخلي، ځان به معرفي کوي او تاسو سره به خبرې وکړي. مهرباني وکړئ.
زما نوم انجینر نعمتالله بارکزی دی، د سالار ناظم دوست محمد خان د ورسی وکیل یم. دغه جناب بارکزی صاحب شدی موږ د جانب مقابل سره کمیشن کاری کوي. یا پامی پستر محکمه کې په دارالانشا کې ورته ویل چې ما د خدای روی درته نیسم، ما کوه دا کارونه ستا په څه ته ما وکیله مې د دوی وکیله مې د ټولو روزګان از موږ وکیل صاحب دی خدای وبخشي وطنوال صاحب هغه خو شهید سو. اوس خو ته راته پاتې یو څه په تیرینکوټ کې په د روزګان د ولایت وکیل یې، زموږ وکیل مې د ګردو وکیل یې، بارکزی مې زما خپل بارکزی یې. اما سربیره پر دې ورور ته موږ د کاکا زامن ولې سره جنګې ورته
مشکل به
دغه دی چې ورور د دغه خلکو کمیشن کاری کوي، دغه فضل احمد به دا د عبدالحمید کمیشن کاری کوي په سترې محکمې کې درې څلور ګڼ د قاضي الخضات صاحب اغوا کړی دی. هغه خطای سره دی چې که چیرې ته د قطعي او نهایي فیصله ټولو محاکمو قبله کړې ده، یعنی قطعي سوې ده، یو سل نوویشتمه ماده د قانون اساسي وایي دا باید واجب التعمیل دی چې باید تطبیق سي. او دی جناب علي د دې په مقابل کې د قاضي الخضات صاحب امرونه ورته اخي چې دا به تطبیق نه کوي، که تطبیق زه د روزګان د خلکو وکیل هم دلته جنجال جوړیږي.
تاسو د ځمکو اندازه څومره ده؟
زموږ د ځمکو اندازه 2,500 جریبه مځکه ده.
په کومه منطقه؟
په ترینکوټ کې، په ګردن کېچا کې.
څومره کسان یې؟ څومره کسان یې تاسو؟
موږ تقریبا 300 کس یو، چې 1.5 کس د دوی شرعي مشران یې، دغو وکیل یم، وکالت خط شرعي لرم.
ډېر ښه، ډېر ښه. اوس به واورو چې بارکزی صاحب تاسو خبرې واورېدي، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
وګوره، دا ورور چې کومه خبره کوي، په ستره محکمه کې هم یو ورځ د هلمند یو کس و چې د هغه بېچارګي درې زامن 6 کاله قید شوي وو. په ناحقه زه د هغه سره ورغلی وم، د ده فکر دا موضوع داسې ورله چې ګواکې دی په ما پسې راغلی دی او ما اصلا پېژندلی هم نه د دی زدا په روزګان ولایت کې د دوه کسانو مابین کې شرعي وکیل سویم د هغه دوه کسانو فیصله مې ورکړه د حجیب الله او سیف الله او بل جانب مقابل د عبدالحمید چې هغه فیصله ان شاء الله نه هیڅ هم ده او اصلا د دغه انجینر صاحب نعمت الله او د دوه جدید مقابل په ضمانت او د امنیت د قاضي القضات صاحب شاید دا خبري واوري او هم چنانې د ولایت قاضیان صاحبان واوري په دغه موضوع کې اصلا نزه طرف یم نه چاته ویل دي که یو څوک ثبوت وکړي یو خدای چې د بعضي اشخاصو په اختلاف په دې چې یو څوک یو کار ته وګباري د یو شخص د بدنامه کېدو لپاره قاضي القضات صاحب ته هم زاجرم چې دا ورور سره واسم چې په کوم ورځ د ترالم په دغه قضیه کې او د ولایت قاضیان هم چې په کندهار کې فیصله شوی ده که په روزګان کې هر ځای کې شوی ده هم دا چې ستره محکمه خپل کارونه مخته بیایي په ټوله روزګان ولایت کې په یوه قضیه کې مادي حالت کړی دی چې هغه تقریبا د لس زره جریب ځمکه ده د دوه اکادو زامنانو هغه کار باندې منکر نه یم فیصله ما کړې ده په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف نه دخیل او نه مې چاته ویل دي او نه الحمدلله د ټول روزګان د خلکو صدا خو به خود یو څوک په چاپ شي وایي په دې کې شک نشته په ټول روزګان ولس کې زه په تاسو راډیو د لارې په ګارنټي وایم چې زه د پارلمان ته راغلی یم د یوې روپۍ ثبوت انشاءالله خدای پاک ولا کړه باندې وکړي او په دغه موضوع کې زه اصلا دخیل یم دا ادعا کاملا ردوم دا هغه څوک چې زما سیاسي مخالفین دي زما د حیثیت په خاطر دغه سې کیسې او ډرامې او هنګامې جوړې اصلا زه دا ټول ستار تر پیاره دوم
بارګزای صاحب ډیره مهرباني دلته یو بل کس د محمد نبی صدیقي په نام راغلی دوی مونږ څلوېخ کس یو ول تاسو پوهیږئ چې دا گنجائش مونږ سټډیو نه درلوده چې دا څلوېخ کس سره
شي څلوېخ کس دي کسل کس دي کزر کس دي دا د دوی کار دی ما دا د ټول څه اصلا په دې موضوع کې هیڅ نوې حالت نه لرم دا ستره محکمه هغه قاضي القضات صاحب ام مشکنی ام وسنی هغه د روزان محکمه دی یو کار ثبوت کې څوک وکي او نور دي بیا دا خبر دا فقط هغه کسان چې زما سیاسي مخالفین دي په قسم د اقسام بدنامي د څه د سیدیر خبرې ستاسو په څوک په هغه باندې خبر نه یو ور باندې څوک الزام نه جوړ خدای ستره محکمه د زما خبرې اوري زه اجرم چې هر قاضي باندې دی چې
باندې سفرون راغلی د سری محکمې په مقابل کې مو تحسن کړی دی خپل ځانو ته ورو را چې ته وایې چې کزر کا سیم زی پروانه لمه خو تابن ته خو زورګوې وکیلې وخت ورک خلک خبرې وکړي
ما د ټول په موضوع کې زه اصلا دخیل نه یم ټوک په یو موضوع کې دخیل نه هغه که څوک ځان ته وره چې دا خپل کار دی کې نه چې خو هم دغه ستره محکمه ده هغه د روزګان محکمه ده یو کس ته وایي چې ته دغه په ځامه ده سره یو ورځ یا ما سره علی یا واج رالی یا د سر رالی یا جاریزه راو بالکل دا ټول مسئله
ته وره او را ته ما گیر نه کړې په دغه د دارالنشا په محکمه کې هلته زموږ وزیرانو ته نو به دغه رائے ورکول کېدل په هغه ورځ کې ته خپل کمیشنکاری نه پرېږدي په سری محکمه کې درته وویل ما وروره د خدای لري زما په کار کار ملره وروره
بارک زه صاحب ډیرو بخې فکر کوم چې دوی ټلیفون قطع کړو او نه غواړي چې تاسو سره
خبرې دي غلط سړی دی یو 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 سړی چې یو سړی چې استدلال ونه لري زه زیور ته ثابتوم چې دغه دغه سړی زما په موضوع کې لاس وهلې دي خپل قاضي القضات صاحب محترم هغه ویل چې ساسي د ولایت وکیل راغی بدبختانه زموږ وکیلان بل نسته یو وکیل لرو دی پاته دی ول دی راغی او ماته ویل چې زه دغه ما قاضي القضات صاحب ته ویل مال یو سل نیمشته ماده د قانون اساسي تا ویل تر پښو لاندې کړی ده هغه وایي چې فیصله چې نهایی او قطعی سي بدون د هیڅ موجب نه لري چې باید هغه باید تطبیق سي هغه راتور ستا وکیل راغیش دا موجب د نزا کې
تاسو سره قومي مشرانه مروزګان نارغلی کابل
بلې دغه ټول قومي مشرانه
دلته د دې محمد نبی صدیقي صاحب خبره به مو ورو دا مې تاسو ملګری دی دلته موږ استودیو ته راغلی د صدیقي صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي
زما نوم محمد نبی صدیقي د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم
سره اکر تاسو نه صدیقي صاحب تاسو وکتل چې د ولسی جرګې د شکایتونو دا اوریدو د کمیسون رئیس عبید الله بارګزی خپل ټلیفون قطع کړ نو یې ما پښتنه داده چې که به تاسو دسه اخکاری چې وانه ورېدو تاسو به څه وکي څه اقدام به وکي تر کوم زی بخپل غاګ
مور زمر پرامدی وکیل صاحب نه ژغ دی کچيري ته وای زبي ګنايم راس زما سره ودريږه زما ديرش کسان ډېر وبخشي زما ديرش کس سپنجري کسان انور کسان ټول پات دي مش کشران ټول پات دي نور مش خاموش نکشینو دغه کسانو کې دای کسان سته اغه وای کزما ژغ وانه ورېدل سي جناب وکیل صاحب هم پر تابه نه ژغ کوم اغه وای کزما ژغ وانه ورېدل سي چې خپل د ستري محکمې مخته ده د امریکا سفارت هم دلته ورتسه د امریکا د استخباراتو اداره هم دلته ورتسه اغه یو یو کس دلته پر ځان باندې تیل اچوو او ځان ته ور ورکوو. بیا به یې مسول ته بیا به یې مسول دغه دولت بیا به یې مسول دغه دغه رئیس جمهور او دغه رئیس صاحب د اجرایي چې خپل رئیس صاحب جمهور هم راته پرون تللی او زموږ حالت یې وکتل.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
درنو اوریدونکو، افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بیسار مرستې سره سره د دغه هیواد د ناسم اقتصادي وضعیت د لامل پاړه تر ډیره اټکل داري چې چارې پروژې وي او بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي. دغه شان د نورو هغو ترڅنګ په اړوند دولتي ادارو او بهرنیو انجیوګانو کې د پراخ فساد شتون هم یو مهم او د پام وړ لامل ګڼل کیږي. خو آیا د ملي وحدت حکومت په اړوند چارو کې بدلونونو، اصلاحاتو او جدي اقدامات ته ژمن دی که څنګه؟ هم دغه پوښتنې ته د ځواب موندنې په هدف مو د حقیقت څه دی په دې خپرونه کې د افغانستان د اقتصاد له وزیر عبدالستار مراد سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو. د حقیقت څه دی د خپرونې درنو مینوالو، دا ځل مو په دغه خپرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د اقتصاد وزارت له وزیر خاغلی عبدالستار مراد سره مرکه وکړو. کله چې سړی دغه وزارت هغه لوحل ولي نو بی درنګه همدغه پوښتنې ته متوجه کیږي او همدغه پوښتنه لومړی راځي چې د افغانستان اقتصاد نن سبا په کوم وضعیت کې دی؟
افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې په ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا خشي.
فکر کوي
چې کار هم اوس روان دی.
فکر کوي چې د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او کنه شرایط همداسې دي چې اقتصاد په دغه حالت کې دی؟
نه، د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او هغه فرصتونه چې افغانستان ته مهیا شو دغه نه صحیح استفاده نه ده شوی. دا ټول وضعیت شوس خراب دی. دا یو میراث دی چې حکومت وعدت ملي ده پاتې شوی دی.
کوم ستونزې موجودې وي او دغه ستونزې لپاره اوس مهال چې تاسو نوی دغه وزارت راغلی څه پلانونه شته چې همدغه تشي ډکې شي او د افغانستان اقتصاد پراتون کلونو کې یو ښه اقتصاد وي؟
په اوله برخه درته وایم چې افغانستان ته یو ښه موقع برابر شو چې ټول دنیا پامی افغانستان خواته وګرځیدل او د ټول دنیا سرمایه افغانستان خواته روان شو. مګر افغانستان کې یو مؤثر او یو متعهد اداره نه وای چې درس یو فرصت نه استفاده وکي د افغانستان زیربناوی جوړی کی اقتصادي زیربناګانې او د کار د ایجاد لپاره برنامه ولري. متاسفانه چې تیر اداره د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره د بنسټیز پلانونو لپاره یو برنامه نه درلود او دا ټول موقع له لاسه لاړ او پیسې ختم شي بیرته افغانستان د پیوله داخله شو د بل لارې نه ووتل بیرته او هغه ګامونه هغه کارونه چې بس شوی وای د افغانستان د اقتصاد لپاره هغه متاسفانه ونه شو. ځکه اوس موږ په داسې حالت کې یو چې خارجی کومکونه کم شوی دی او کمیدو خواته روان هم دی. نو اوسنی حکومت کوشش کوي چې د اقتصاد لپاره د وطن لپاره د کار د ایجادولو لپاره برنامه جوړ کړی دی چې دغه برنامه پلی شي. زه یقین لرم چې افغانستان اقتصاد بهتر وده کوي او موږ تاسو د خوشاله او آباد افغانستان شاهد کېدای شو.
تاسو ویل د بنسټونو لپاره کار نه دی شوی په پخوانۍ اداره کې، په اوسنۍ اداره کې کوم بنسټیز کارونه تاسو په پام کې لرئ چې ستونزې هوارې شي؟
که تاسو د وزارتونو سل ورځنۍ برنامه کتلئ تاسو باندې شوئ چې هر وزارت د بنسټیزو ګامونو لپاره برنامه لري او په دا په سل ورځو کې دا اتمی سرته رسیږي. رئیس جمهور کشور، رئیس اجرایه، دا ټول قدم په قدم، گام په گام دا برنامه تعقیبوی چې دا برنامه پلیشی او عملی بنه واخلی او سر برنامه چې حکومت وحدت ملی لري دا د واقعیتونو په اساس جوړ شوې دي. پخوا هونده نه دي چې خلک په خیالونو کې اوسېدل کنه، اوس مکمله سه برنامه چې وزارتونو جوړ کړی دي ټول برنامه دغه واقعیتونو په اساس دی چې جامعه بین‌المللی موږ سره مرسته کوي د خپل افغانستان د عادي او د انکشافي بودیجې په اساس جوړ شوې دي، یو عیني او حقیقي بڼه لري. ځکه دا انشاءالله چې
جناب وزیر صاحب د وزیرانو شورا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ اجرائیه رئیس په دې ټینګار وکړ چې وزیر صاحبان چې کوم سل ورځني پروګرامونه لري د دې ترڅنګ چې د حکومت له مشرانو سره شریکي د خلکو سره هم باید شریکي چې خلک هم پوه شي چې د دوی پر ژوند او چارو باندې څومره اغېز درلودلی شي. که څو پروګرامونه دا سره تشریح کوي کوم بنسټیز پروګرامونه د اقتصاد په وزارت کې تر لاسه لاندې
تاسو معلومه ده چې وزارت اقتصاد یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. دا وزارت کار داری چې د افغانستان اقتصادي پلانونه جوړ او سټورونه چې کار کوي د غوي په روزمره او په ربوار او په کلنیز کارونو باندې نظارت وکي او وزارت اقتصاد کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پلانونو د لپاره بودیجه ته وګوري یا د خارج نه یا د داخل نه. د وزارت مالی سره کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پروژو د لپاره بودیجه جوړیږي په یو دقیق او عملی شکل جوړ شي. مثلا یو پلان اوس وزارت اقتصاد درته وایم، مخه دراتک دلته تاسو ته د وزارت اقتصاد مسؤلینو سره زما بحث پدې و چې هر ربع بعد مونږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت د پروژو د پرمختګ گزارش بعد خپور کو چې خلک وویني چې افغانستان کې څه تیریږي. نو دا د وزارت اقتصاد دپاره یو بنسټیز کار دی چې هر ربع خپل ملت ته ووایي چې افغانستان کې څه تیریږي، څه خبرې دي، په کوم وزارت کوم پروژې دي، کوم ځای پورې رسېدلی دي، څه مشکلات لري، مخته تللی دي که نه یې تللی، څومره دوی خپلې بودیجې مصرف کړې دي. هغه واقعیتونه د وزارتونو چې کار کوي یا نه کوي باید خلکو ته وښودل شي. دا یو ډېر اساسي او بنیادي کار دی چې وزارت اقتصاد کوي.
یعنې یوازې به راپور خپروي اقتصاد وزارت که نه نور
راپور نه خپروي، د وزارتونو سره ګوري چې دوی کار کوي یا نه کوي، دوی سره کومک چې وچی خپل کار سرته ورسوي، د دوی د کارکردګي راپورونه گزارشونه خپروي، خلکو ته او حکومت ته دا گزارش ورکوي چې دا کار دا وزارت کار کوي او دای کار نه کوي. د کار دغه ځای ته رسېدلی د مشکلات لري، دا مشکلات باید لرې شي چې د افغانستان اقتصادي پلان هغه عملي بڼه واخلي.
یعنی غیر د دې نه چې د نورو وزارتونو کاری راپورونه خلکو سره شریکي نور به څه کار کوي؟ اقتصاد وزارت
وزارت اقتصاد د افغانستان هغه بودیجه چې مصرف کیږي چې د خارج نه راځي یا داخل نه په هغه نظارت کوي. طور مثال تاسو وایم یو بل کار اساسي کار د وزارت اقتصاد ته وایم، اوس این مؤسسات غیر دولتی چې ورته انجو هم وایي، دا مؤسسات تقریبا د نیمایی نه ډېر برخی د برنی مساعدتونو مصرف دوی کوي. وزارت اقتصاد په دې مسؤلیت لري چې وګوري دا پیسې چې مصرف کیږي دا چیرته مصرف کیږي، څرنګه مصرف کیږي، آیا د افغانستان د اقتصادي پالیسی په اساس مصرف کیږي یا نه مصرف کیږي، د افغانستان په اولویتونو باندې څه تاثیرات لري، مثلا په فقر باندې څه تاثیرات لري دا پیسې چې مصرف کیږي، په د کار د شغل د ایجاد باندې څه تاثیر لري دا پیسې چې مصرف کیږي، آیا واقعا دا پیسې په ځای مصرف کیږي یا نه کیږي. دا ډېر مهم او اساسي کارونه دي چې که دا کار ونه شي نو دا ټول دنیا پیسې داسې مصرف شي په افغانستان او چې هغه نتایج چې افغانستان لپاره مفیده چې هغه ونه لري نو د پیسې د مصرف نه مصرف نه جوړېږي.
چې رب وزیر صاحب دا پالیسي پخوا هم په دغه وزارت کې موجوده وه، ولې ستاسو په وینا باندې چې هغه نتیجه یې سمه نه وه، نو څنګه کولای شو چې مثلا دغه پالیسي د تطبیق په برخه کې چې مثلا سم په تطبیق شي او یو سم او سالمه نتیجه ورنراوزي په دې برخه کې؟
زه خو وایم چې یو کارګر دی، یو کارفرما دی، او د اقتصاد په بازار چې ګوري کارګر ته که بزنس افغانی ورکول کیږي، کارفرما ته زر افغانی ورکول کیږي. دلیل دا دی چې کارفرما که نه کارګر خپل کار په وخت سرته نرسوي او په هغه طریقه چې په کار دی په هغه طریقه نه کوي، کار کوي د ګټې په ځای تاوان هم رسوي. نو ځکه کافر ماته ډېرې حقوق اوجاد ورکول کېږي. نو په گذشته کې افغانستان کې کار شوی دی خو کارفرما د دې پروا نه کول چې دا کار څنګه مخته ځي. یو ډېر اساسي کار چې اوس روان دی دا دی چې په هر وزارت په کارونو باندې نظارت روان دی، ټول وزارتونو باندې، او د افغانستان مجموعي پلان اقتصادي چې نن اوس په کار روان دی، کار کېږي دغه په اساس فقط نظارت هم روان دی. خبر ریاست جمهوری نظارت کوي، شورای اجرایی نظارت کوي، او وزارت اقتصاد د کلیدی او پالیسی جوړون کې وزارت پیس په ټول خواوې باندې نظارت کوي، او هر روبه د ټول کارینو نتیجه او سرنګوال باندې خبر گزارشونه خبر کوي چې ولوس او حکومت بده پوشي.
بله جناب وزیر صاحب، د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په تیر دغه یو کال کې د کوم وخت نه چې مثلا ټاکنې پیل شوې دي او دغه نوی حکومت راغلی دی، په دغه وخت کې ډېر اغېزمن شوی د اقتصاد په برخه کې. یعنی پخوا په څو کلونو تیرو پرتله باندې سږ کال د افغانستان اقتصاد بیخي زیات اغېزمن شوی. فکر کوي چې دلته د اغېزمنتیا لاملونه څه دي؟
یو ډېر مهم عامل دا و چې تقریبا انتخابات یو کال ونیول، په یو کال کې چې انتخابات ونیول تیر حکومت هم کار نکول، وجه بس انتخابات د انتخابات بانه یو پلمی په اساس د کارونه ونکل، بیا د خپل انتخابات، بیا د سیاسی کارونه. تقریبا د تیر جدید میاشت نه شروع شو، دلو د میاشت نه تر سکال تر حملو پورې دا دوام لري. نو ځکه یو وقفه منصراغی زما په نظر دغه وقفه چې اقتصاد په باندې او د نورو مسایلو باندې کار نه ده شوی، نه تنها اقتصاد په ښه وضعیت نه دی، بلکې امنیتي حالت هم ګورو چې په ښه وضعیت نه دی. نورو چارو چې موږ ګورو دا یو کال وقفه دا ټول بد اغېزې کړي دي په کارونو باندې.
انجیوګانې ویل کېږي چې ډېرې پیسې چې دوی ته راغلي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي. د انجیوګانو یا مسو د کار د تنظیم لپاره او د دوی د کار کې د شفافیت په برخه کې څه پلانونه لري؟ دوهم برخه دا چې یو شمېر انجیوګانو خپل دفترونه تړلي دي، لاړ دي، نیم په نیمه انجیوګانې نه دي پاتې. فکر کوئ لامل څه دی؟ آیا امنیتي وضعیت خراب دی؟ آیا مرستې کمې شوې دي بهر نه دا چې ځواکونه تللي دي نو هر چا خپل مرستې هم کمې کړي دي، او که نور لاملونه شته؟
زه تقریبا دا شان چې تاسو نوم واخیستل ترش ټول عاملونه شامل دي. اول خو بهرنۍ مرستې کمې شوې دي، یو بل چې امنیت هم خپل تاثیرات لري یقینا په دا اقتصادي فعالیتونو باندې. غیر دغه هم اغه مدیریت چې بعد افغانستان حکومت کړی وای اغه نه دی شوی. اوس وزارت اقتصاد حکومت وحدت ملی دا تصمیم لري چې د انجوګانو سره کینی دوی اطمینان ورکړي چې وزارت اقتصاد او حکومت افغانستان دوی سره کومک کوي، همکاري کوي، چې دوی وکولی شي خپل برنامه افغانستان کې عملی وکړي. دا برنامه اوس د وزارت اقتصاد دی، غواړي چې د ملي کانفرنس په اساس داغ انجوگانو چه غیر دوتی محصد چه فعال دی کار که پا بانستان طور سر کینی دوی تا اتمنان ورکی چه حکومت دوی سر کمک کبی، او دسر خواه پا خواه اخبر توقعات هم دوی دوی چه دا محصد باید اخبر بودیجه اعلان وکی سمر بودیجه ده کم محصد نخلی دا بودیجه چه تا مصرف کبی، او آیا دوی مصارف منظمتو که گزارشون اخبر وزارت اقتصاد ورکی، او دوی ته یو وزارت اقتصاد یو وبسایت جوړ کړی دی چې دوی کولای شي منظم هر شپه میاشته خپل ورشي وبسایت او هر یو انجو خپل یو کود لري، پاسورد لري چې داخل کېدای شي، خپل گزارش هلته داخله کولای شي. وزارت اقتصاد دا پلان لري چې د موسسات غیر دولتي سره په ډېر نږدې کار وکړي، هم دوی سره همکاري وکړي، هم د دوی گزارشونه واخلي، هم په دې مطمئن شي چې د دوی برنامه او پروګرامونه افغانستان د پاره ګټور دي او د اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري، او د هغه اولویتونه چې افغانستان اقتصاد لري لکه د فقر کمواله، د کار، د شغل ایجاد، د متوازن انکشاف دا ټول په نظر نیول کیږي.
بلکې یو ورسته پښتنه هغه دا چې تاسو چیرنې څخی آیا د بهرنیو مؤسسو په کارونو کې فساد موجود وو که نه وو، که وو په دې کې څوک ښکیل دي، د پخوانی حکومت ځینې کړی او که نه بهرنیان هم شته؟
زما نظر دا دی چې که مونږ سم اوسو، مونږ رښتیا کار وکړو، نور محیط هم ځان زمونږ د توقعاتو په اساس عیاروي. ماساتو کې فساد وو اوس هم شته، د مصرفونو په څرنګوالی وو مشکلات اوس هم شته، خو عامل اکثرا د مدیریت نشتوالی وو چې پخوا دغه مؤسسات مدیریت کېدل. نه پیسې ډېرې وي، تو دنیا پیسې افغانستان ته لېږل، کومکونه بیخي ډېرې وي، نو د حکومت د مدیریت نه دا خبره بهر وه. یو متعدد ټیم چې د داسې موضوعاتو نه بعد مدیریت کړی وای، څېړنه کړی وای، هغه متاسفانه نه و. اوس دا برنامه ډېر جدي دی د حکومت باندې،
یعنې خلک ته دا ډاډ ورکوي چې ستاسو په مدیریت کې به دا ستونزې
هوارې شي. دا یو ډېر مهم کار دی چې وزارت اقتصاد له ډېر نږدې نه په دې موضوعاتو باندې نظارت وکړي او ملت ته خپل کار نتیجې ووایي. په اصل کې حکومتونه باید ولس د خلکو خدمتګاري، نه بادار و عقاب. اوس مونږ د دې ذهنیت په اساس کوشش کوو چې هغه واقعیتونه چې افغانستان پسې تیریږي دا به خلکو سره شریک بکړو، چې ملت حق لري چې پوه شي چې په وطن یې څه تیریږي، په مؤسساتو کې څه تیریږي، په خپل حکومت انکشافي بودجه کې څه تیریږي، په بودجه عادي کې څه تیریږي، دا وطن کوم خواته روان دی، دا باید ولس پوه شي، د ولس حق دی. نو اوسنی حکومت او وزارت اقتصاد متحد دی چې ټول حقایق برالا کړي او خلکو ته وښيي چې خلکو ستاسو د چارو وضعیت دادی.
آزادی رادیو لوونه تر وو.